از بوش تیر از قصاب.
سلامت باشی، موفق
بخیر باشی.
درنو دوستانو ستلیم شي، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زاجملن مو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر سره مسکو کې کتلي او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه ورسره بحث کړي. نور رپورټونه هم لرو، خو پایل بالا خبرونو کو په مخړې د دې سات خبرونو ده. دا افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د نخټو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوې. په ترڅ کې د بغلان ولایت گزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و، د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وشل دي، او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړه خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي د بغلان ولایت گزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و، د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې گزرګاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی پر گزرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. د طالبانو مرشلي ولسی پاسونوالو امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتېدلې. ښاغلی نازیه زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله، وخت خود شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. گزرګاه نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تېر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایی عملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایی حملې پرون ماسپخین مهال په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. د فاریاب امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. د فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پایل شول، او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمن زلوې لارې ډېره برخه لس باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د نولس کلنو کرکټ لوبډله نن د نولس کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او دا هیله من دی چې لوبه به وګټي.
خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي، که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم په خوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده، او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبل دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره و دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایی حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا سمدستي رد کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا خار کې د تیر شپې په هوایی حملې کې یو روختون او یو نانوایی پنخه شول. دوی وایي چې په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړي، خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري پرون ویلي یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي، خو د سوریې حکومتي ځواکونه وستدې ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړیدو خبر ورکوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته له دې چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس للارې د پیسو د لیږد میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلي چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو درسولو لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې نه استول کېږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on
a دوی موکتو میاشت مخکې اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له مافیات څخه ګټه واخلي. دا ډیره ښه خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیاوان ته اړ دي، وسته دې چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو لزیاتیدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 100 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 1090 وخته دی. لبلې خوا د چین په طبیعت ایالت کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وسته چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه راتلونکي اونۍ په فایل کې اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې والوتکه د تیر دوشنبه په ورځ د غزنی په دیه کولس والی کې راوغورسید او پکې ووشل شو. په دې موضوع به ریپورت ولرو. د پښتون ژغورنې د غورزنګ لیوي مخکخه غړي ګلالی اسماعیل سره په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتون د نیول کېدو او په وړاندې په شتو عکس العملونو مرکه لرو. په تیبت کې په کرونا وایروس د اخته کېدو یوې پیښې په تایید سره وسته ناروغي د چین ټولو لوی ولایتونو ته خبره شوې ده. دا دی ناروغي د خپلېدو پر سیمه و نړۍ د غیزو پاړه ریپورت لرو. کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه نیمه نړۍ هم په دې سات کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي اونۍ په فایل کې اعلان کړي. د کمیسون د استنافي شکایتونو د تصنیف پروسه تیره اونې پایل کړې و. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار سین بنسټونو د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون غږ کوي چې خپل پریکړې په بې پری ډول او د اسنادو او شواهدو په رڼا کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6200 استنافي رایو په اړه د خپل پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون مخام ازادۍ راډیو ته ویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د رواني اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رای دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کټګوري اصلي کې شکایت
و د تقریبا څلور وړو اصلي کټګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي د څېړنې او ارزونې کار روان دي. حتی په ځینو مواردو کې څېړنې او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کټګوري کې دي او ان شاء الله در رواني اونې په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پرځ به د دې څلورو کټګوري او همدارس د درې لکو لانجمن رایو پاړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه لنه وشتو ولایتونو څخه باندې 6200 استنافي شکایتونه ورسیدلې چې د هغو د تصنیف چاري 13 پایل کړي. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 14,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رای ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په توقات کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي. تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ پر کاربن لاندې رانسی او افغانستان خلک نور د محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفر راس ویلسن پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپل چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تیرې دوشنبه په ورځ د غزنی په دې یو لسوالۍ کې وغورځید او پکې وشل شول. د ریپورت نور جزئیات فریبا ظاهر دروري.
د امریکا پاوځ پرونو ویل د غزنی په د یاکول سوالی کې د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکایي الوتکې دوه وژل شوی افسران شپږ سلويشت کلن د ګرمن پاول کې ووس او دیرش کلن تورن راین اس فانیوفتی. طالبانو ادعا کړی چې وسلوالو یې د امریکایي الوتکه په ډزوران سکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوای اډه کې خبرې لانو ته ویل چې ډیر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دشمن لخوا نه ده نسکوره سوې. د دغه الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. جنرال مکنزی زیاته کړې دوی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغه الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خراب والی و. د الوتکه تر لوېدو وروسته نړیوالو رسنیو په بېلابېلو ډولونو معرفي کړه. ځینو یوه خصوصي سوداګریز جټ وبلله، ځینو بیا یوه کشفي یا هم څارګر وبلله. خو د دې بمبارډیر یولس ای ډول الوتکې چې په کاناډا کې جوړه سوې دقیق رول څه و؟ په ورجینیا کې د هوایي چلند د یوې تحقیقاتي او مشورتي ډلې ټیل ګروپ مرستیال مشر ریچارډ ابولافیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا تر یوې معمولي څارګرۍ او ارتباطي الوتکې ډېره مهمه وه. نوموړي زیاته کړه دا یوه له هغو څلورو یولس ای ډول الوتکو څخه وه چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اخیستې وه، او په مخابراتي سیګنالونو او نورو وسایلو چې د سیګنالونو د انتقال وړتیا یې لرله سمبالوه. د اطلاعاتو دا سیستم چې $2 میلیون ارزښت لري کولی سي د ځمکني او هوایي ځواکونو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې ماموریت لري. د الوتکې کولی سي ژغیزې مکالمې، ویډیوګانې، انځورونه او نور معلومات د هوایي او ځمکني ځواکونو ترمنځ ولېږدوي. د ټیل ګروپ مرستیال مشر دا هم ویلي چې یولس ای ډول الوتکه یوه داسې مهمه شتمني ده چې کولی سي په عین وخت کې د جګړې په ډګر کې د قومندې او کنټرول چارې مدیریت کړي، او هم د اړیکو ټینګولو، تخنیکي چارو او هم څارونکو دنده ترسره کړي. ابولافیا زیاته کړه دا الوتکه په څه باندې 4000 فوټه ارتفاع کې الوتلای سي، نو له دې کبله د وی طالبان نسی کولای چې د غیر ارتفاع ته ورسیږي. له تخنیکی پلوه چې یولس ای ډوله الوتکه یو خصوصي سوداګریز جټ بلل سوی د هم سم ده، خو دا تعریف د الوتکې د ماموریت ته پام وړ جزئیات نه رانغاړي. ابولافیا زیاتوي دا الوتکه د هغو خصوصي سوداګریزو ګرانبیا الوتکو چې بمبارډیر ګلوبل اکسپرس نومیږي یو بیلګه ګڼل کېدای سي چې تاسو یې اخیستلی سي، او له اتو تر 12 کسان پکې ځایېږي. ځینې هیوادونو د الوتکې د پوځي هوایي امبولانس پر وړونکي او یا هم د یو ځانګړي پوځي استخباراتي ماموریت لپاره کارولې دي. په امریکا کې میشت د امنیتي چارو او تحقیقاتي مرکز ویلي چې امریکایي ځواکونو د الوتکې تر 2015 کال وروسته هغه مهال وکارول چې په افغانستان کې د اړیکو د کموالي له کبله له جګړې ناورین سره مخامخ شول. هغه مهال د کونړ په پیچ دره کې چې یو غرنۍ سیمه ده، د امریکا یو څلور کسیز ځانګړي عملیاتي الوتکې ونه توانې د مرکزی قمندانۍ سره اړیکه ونیسي، نو د طالبانو لخوا پرې برید وسو او درې تن امریکایي پوځیان پکښې وژل شول. د پیښې یو ژوندي پاتې شوی کس مارکوس لوترل په 2008 کال کې د دې پیښې په اړه جزئیات په خپل یو کتاب کې لیکل دي. په 2013 کال کې د همدې کتاب پر اساس هالیوډ د لون سروایور په نوم یو فلم خپور کړ. په یو بله پیښه کې بیا په هماغو کلونو کې د امریکا یو چینوک هلیکوپټر د طالبانو پر راکټ لګېدلی و، او 14 تن امریکایي ځانګړي ځواکونه پکښې وژل سوي ول. په غزنی کې د تیرې دوشنبه پر ورځ د الوتکې تر لوېدو وروسته چې کومې ویډیوګانې د طالبانو پر ویبسایټ خپرې سوې، د ټیل ګروپ د څېړونکو په خبره د پینتاګون هغه ادعا تاییدوي چې وایي د الوتکه طالبانو نه ده ویشتلې. د دې ډلې مرستیال مشر ازادي راډیو ته ویلي د انځورونه ښیي چې د الوتکې بدنه لا هم له وروستنۍ برخې یا لکۍ سره نښتې ده، او دا ښیي چې الوتکه له ځمکې سره د ټکر په نتیجه کې خرابه سوې، نه د طالبانو پر راکټ. بلخوا په انځورونو کې دا هم ښکاري چې د الوتکې لوړه برخه په بشپړ ډول سوځېدلې ده، خو د الوتکې دننه د راکټ د لګېدو نښه نشته. دا نښې د افغان حکومت د سیمه ییز چارواکي هغه څرګندونې تقویه کوي چې وایي الوتکه هغه مال وشتل سوی چې پر مځکه ولوېده. امریکایي څېړونکي دا هم وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې الوتکې د ټکر له کبله ور اخیستی، او که یوه پیلوټ یې د دې لپاره چې د الوتکې معلوماتي میکانیزم د طالبانو لاسته ونه رسیږي په قصدي ډول دا کار کړی دی. خو څېړونکي زیاتوي چې دا به د پینتاګون له اساسي لومړیتوبونو څخه وي چې د یولس ای سیستم ایران یا روسیې ته له رسېدو وژغوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 2:29 اوري. یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمیر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په دې موضوع د عصمت ساروان رپورټ اورو.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقيف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزی په توقيف کې ساتل کېږي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
دوا حالت دي، یو د توقيف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت تیرېدلو موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقيف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایی قانون د 1963 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي یا نهایي حالت وویشت ورځې ده، یعنی وویشت ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقيف کې پاتې شي.
ښاغلی مصباح په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي، بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه اوسي بیا باید په 80 ورځو کې د تحقیق مرحله ختمه شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هوډمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي، خو دا غیر قانوني ده. اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل: اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
اوس د جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي، د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي. اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي، بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه سوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی شي چې توقیف تمدید کړي. خو دا یو قانوني حالت دی، په هر حالت کې که چېرې دغه 3 کسان وي دا یو قانوني حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 160 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري. اما ممکن د یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، هغه بیا محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي:
کله چې محکمې ته یو قضیه لاورسي، یعنې محکمه باید په 150 ورځو کې تصمیم ونیسي. استیناف محکمه هم 150 ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنې د دې معنا دا ده چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی که دلائی چلی یو سلو شل روزو زیاد پتاو کشید.
په ورسته روزو که دفن سانولس مشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلی کرد چه پر اساس محبسون و توقیف زایون باید ده خپلواک اداره للوری اداره شی.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 10 بجو پورې اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د ډېر اسمر خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی. د پاکستان اساسي قانون ته د سپکاوي او د حکومت پر ضد د خلکو په پارولو تورن دی. هغه څه چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشانه ردی احمد شیبر د دې غورزنګ له مخکښ غړي ګلالی اسماعیل سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي مرکه کړې ده. د برکې په پیل کې اغلی اسماعیل د پښتین د نیولو په اړه وایي.
دا منظور پښتین نیول چې کوم دین تا ماته په ټولو پښتنو ته په لر اور بار کې چې کوم پښتانه میشته دی غیر دا پیغام ورکول چې تاسو زمونږ د پاکستان ریاست طرف نه چې تاسو جوان تاسو حقوق او تاسو مبارزه زموږ د پاره هیڅ حیثیت نه لري. دا ټول پښتنو ته چې کوم په ټول دنیا کې پښتانه دی غیر یو پیغام دی چې تاسو دومره غټ لیډر هم مونږه غواړو نو مونږه څه ټایم هم گرفتارول شو.
دلته پښتنه دا دسي منظور پښتین به ستاسو په باور په جیل کې په زندان کې پاتې شي او کنه
د پاکستان حکومت به مجبور کیږي چې منظور پښتین تا خوشی کی ځکه چې په ټول دنیا کې د منظور پښتین د گرفتاری خلاف مظاهره روان دي. پاکستان کې افغانستان کې امریکا یورپ کینیډا هر طرف ته په دنیا کې چې چرته پښتانه مشته دي الته مظاهره روان دي. ډیر غټ تعداد کې د منظور پښتین جیل سره لو سره پښتون تا په موومېنټ یو ځلې بیا ډیر زیات متحرک شو یو ځلې بیا ډیر زیات اکټیو شو او خلک چې کوم ډیر دغه سر ځکه خلک ډیر ودر دیدل نو پښتانه هر ځای کې رايو ځای شو دوباره ورغه پاتې دل دي. نه دی به مجبور کیږي مده منظور پښتین ډیر وخت ځان سره نشي ساتلی.
پاکستان کې په ځینې کسان په اسلام آباد کې په غونډو کې دا ویل چې کله چې په افغانستان کې دننه د پی ټی ایم ملاتړ خلګو کې نو د پاکستان حکومت په دوی باندې فشار نور هم زیاتوي ځکه چې ورته وایي چې تاسو افغانستان سره ارتباط لري د خصوصون زبتا سرنګ حل کوي.
افغانستان کې پښتانه زموږ د پاره اونګريږي نو هم پاکستان موږ باندې دا تورونه لګي چې تاسو لا د بهر ملکونو ایجنسیانې مدد کوي تاسو لا د انډیا ایجنسی را مدد کوي تاسو لا د امریکای ایجنسیانې سی آی ای مدد کوي یا د اسرائیل نظر نه مدد راځنو کو دا خو اسی د پاکستان یو ستراتیژي دی یو طریقې کار دي چې زموږ د پاره کم خلک عالمی سطح باندې دریږي هغه زمونږ د پاره اون نه دریږي. دا خبره به زه کوم چې ګورې کله هم د انساني حقوق مسله راشي د انساني حقوق مسله د یو ملک کورنۍ مسله نه هغه عالمی مسله دا د یو ملک ډومېسټک یا پرایویټ مسله نه ده. که انساني حقوق مسله د یو ملک ذاتی د یو ملک کورنۍ مسله وي ولې به د اقوام متحده وجود لري ولې به دومره انټرنیشنل قوانین وو دومره انټرنیشنل لاز وو د انساني حقوق لپاره ولې به یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس وو. دا ملکونه دا ریاستونه یو بل ته جواب دی دی د یو بل سره تړلي شوی دی. اوس ګلوبلایزډ ورلد دا ګلوبلایزډ ورلد کې هر ځای کې خلک یو بل لپاره ودرېږي. په دغه کې پاکستان کې د کشمیر لپاره مظاهرې نه کیږي په دغه کې پاکستان کې د برما د فلسطین د سیریا د لپاره مظاهرې کیږي. نو دلته لکه پاکستان ریاست دا وایي چې تاسو واده کې پښتنو ته وایي چې تاسو په کشمیر د لپاره ودرېږي خبره به کوي فلسطین د لپاره به خبره کوي خو پښتنو ته وایي چې نه تاسو پښتانه یو بل لپاره خبره نشي کولی. زما خو نه د خیال چې پښتانه یو بل سره ودرېږي او پښتانه یو بل لپاره خبره کوي نو دې سره چا د مسله کې دل پکار دي که موږ د لپاره څوک نو دا موږ د پاکستان د ریاست ستراتیژي دا چې پښتون تحفظ موومنت آیسولیټ کی دا یو واځي کی دا تنها کی موږ ته چې چرته سپورټ ملاويږي الته خلک زمونږ لپاره او نه دريږي دا د پاکستان ستراتیژي د موږ آیسولیټ کول لپاره دا چې به څنګه موږ پښتانه یو خلک یو
د دې راتلونکي به څنګه شي کدا فشارونه وي دا تحریک بل منځ لاړ شي او کنه
دا فشارونه به موږ لا مضبوطی دا به موږ لا کلکای دا به موږ حوصله زیاتای دا به ځوانانو سیاسي تربیت کوي په پاکستان کې د نن خاص کر د ځوان د پاکستان ریاست ډیر غټ کوشش وو چې دلته ځوانان غیر سیاسي کی او دا چې کوم جبر موږ دا جبر به موږ سیاسي کوي دا به موږ خپل خاور تر به موږ مینا پیدا کوي د دې کریک ډاون نه پس دا چې کوم ظلم روان شو خاص کر د منځ پښتون گرفتار کړل شو نو هغه خلک چې هغه ستر کې پټي وي هغه د دې ریاست ظلمونه نه ښکارېدل دا هغه ستر کې کولاویدل شروع شو د دې ریاست ظلمونه ورته ښکارېدل شروع شو او هغه هم आवाज چته تاسو کتل چې سور په څومره غټ غټ لاریونې وشولې د دنیا په کم کم خارونو کې غټ غټ لاریونې شولې دا جبر بس کم دا به موږ مضبوطی دا جبر به موږ کمزورې کوي نه پښتون ته وز موومنت یو خیال دا یو دایو فلسفه ده ته انسانانو وجل شي ته فلسفه نشي وجل دا یو خیال دی، خیال نه وزل کیږي. ته ګلونه خو ته ګلونه خو رخته لاندې راوستل شي، خو ته سپرینګ نه چې درولې، سپرینګ به بیا هم راځي.
ګلاله اسماعیل د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښه فعاله وه چې مرکه مو ورسره واورېده. اوس هم د کرونا د وایروس موضوع، روسیه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له چین سره خپله پوله تړي. په دې موضوع باندې تازه معلومات له فریبا ظاهر ناورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونو له چین څخه د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د خپلو اتباعو د ایستلو چارې پیل کړي دي، روسیه له چین سره خپلې پولې تړي. ځینو هیوادونو خپل سلګونه وګړي چې په ووهان کې اوسېدل ایستلي او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې قرنطین کړي دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین د جنوري پر 10مه د کابینې په غونډه کې وویل چې له چین سره د روسیې پوله چې د نړۍ په سطح 5مه اوږده پوله ده ژر تر ژره تړي. میشوستین وویل چې د پنجشنبې په ورځ په همدې اړه موافقه لاسلیک شوې ده او د عملي کېدو چارې به یې پیل سي. دی وایي د دې پولې د تړلو په تړاو او هم د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر اقدام به له خلکو سره شریک سي. د روسیې صدر اعظم وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې د یاد ویروس پېښه نه ده ثبت شوې. د پنجشنبې په ورځ په تبت کې په کرونا ویروس ته اخته کېدو یوه پېښه رسمن تایید شوه چې ورسره جوته شوه چې دا ویروس د چین ټولو ولایتونو ته خپور شوی دی. د چین روغتیایي چارواکي په دې هیواد کې په همدې ناروغي د 1200 کسانو د اخته کېدو خبره تاییدوي. دغه ناروغي د تیرې میاشتې راهیسې د چین د هوبه ایالت په مرکز ووهان کې د څارویو په یو مارکیټ کې راپورته شوه. تر اوسه په چین کې 170 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي چې تقریبا ټول په همدې ووهان ښار کې ول. په هوبه ایالت کې 80 میلیونه کسان ژوند کوي چې د دوی پر تګ راتګ بندیز لګېدلی. د نړۍ په نورو 14 هیوادونو کې هم د کرونا ویروس د موجودیت راپورونه ورکړل شوی دي. استرالیا، جنوبي کوریا، سنگاپور او نوې زیلاند باید له چین څخه خپل ایستل شوي اتباع د دوو اونیو لپاره قرنطین کړي. د چین د فوټبال ټولنې اعلان وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې خپلې ټولې لوبې ځنډولې دي. هغه نړیوالې لوبې چې په مارچ کې په چین کې پلان شوي وې تر راتلونکي کاله وځنډېدې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې په تېرو څو ورځو کې په ځینو هیوادونو کې د دې ناروغۍ خپرېدو په تېره بیا له انسان څخه انسان ته د هغې د انتقال له کبله اندېښمن دی.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نخټو او ریپورتونو د نخټو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي بغلان کې د گزرګای نور ولسوالۍ له 3 میاشتو وروسته له طالبانو وتلی. په کندوز کې بیا په دشتیارچی ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونه وایي پر طالبانو یو بریدونو کې د دوی درې سرګروپان وژلي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مهم خبر دا ده چې متحده ایالاتو ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړیدو خبر ورکړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیواله بیړنۍ مسله بللې، خو ویلي دي چې دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو له منګولو د څه باندې شپېتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راخوشي کولو یوه مقاله لیکلې ده. دغه سرتیری سه شنبه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو او بهرنیو عسکرو په ګډو عملیاتو کې له زندانه خوشې شول. د بادغیس د والي ویاند نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو. ورسپانې د دیموکراسي او د دفاع د بنسټ ته یو لوړ پوړي شنونکي بل روګیو په حواله لیکلي د عملیات خي چې د افغان خاصو ځواکونو د عملیاتي ورتیا او ساده ښه شوې ده. بل روګیو ویلي داسې عملیات په تیرو دریو څلورو کلونو کې نه شوې. واشنگتن پوسټ د روګیو په حواله زیاته کړي چې د داسې عملیاتو بریا بیا هم ستونزه نشي هوارولای. بل روګیو د افغان ځواکونو اصلي ستونزه د نیول شویو سیمو په بیا ساتلو کې بولي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دسمبر میاشتې راپور ته هم اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې ترهګری ډلې لا هم افغان او بهرني عسكر له لویو ننګونو سره مخ کوي. دیفنس وان په نوم د امریکا یو شنون کې خبرونه لیکلي لا وختي ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان له دې هیواد ووزي. د شنون کې خبرونه د افغانستان د سولې د خبرو پاړه په افغانستان کې د امریکا دی وی په خواني لوړپوړي ډیپلوماټي ان فورسایمر مقاله خبره کړې ده. میرمن فورسایمر د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله وه او له هغه وروسته د 2019 کال تر وروستیو د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د برخې د مرستیالۍ دندې مختوړې دي. ډیفنس ون د انفورسایمر په حواله لیکلي چې له افغانستانه د امریکا یو د میوتل به هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي چې له 2001 کال راهیسې د امریکا په همکارۍ ترلاسه شوي. انفورسایمر ویلي د یوې ډیپلوماتې په توګه پوهیږي چې له افغانستانه وتل د جګړې د پای ته رسولو سمه لار ده، خو باید دا لار داسې وي چې پرې بیا ورتګ ته ضرورت پېښ نه شي. د میرمن فورسایمر په حواله وړاندې راغلي له دې سره چې د سولې په خبرو کې یو ګام پرمختګ شوی او افغان متحدین یې په خپله جګړه مخ ته وړي، په افغانستان کې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه هم پای ته رسیدو ده. هغه بیا دا ټینګار کړی چې له دې ټولو سره سره امریکا باید په افغانستان کې پاتې وي او دغه هیواد د ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پخوانی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ داسې وخت د افغان سولې د بهیر او تر هغه وروسته په افغانستان کې د امریکا د همکاریو په دوام ټینګار کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی له طالبانو سره په وقفه ای شکل د سولې خبرې مخته وړي. خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرتابه ورسته وار د جنوري په شلمه په دوحه کې ناستو او تر هغه مخکې داسې راپورونه و چې د دوی ترمنځ به د لنډمهالي اوربند یا د تاوتریخوالي د کمښت کوم تړون لاسلیک کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلمه مه هیروي.
نیمه نړۍ
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته،
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل هم کوله او مور یې خویندې ټول فامیل را سره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
خبرونه جوړونکي وږما جبار خیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په زینو کورنیو کې د هلک او نجلۍ په وړاندې دوګونی چلن کیږي چې دا چلن د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي، او د خبرونه په دویمه نیمه کې به واوري چې ولی یو شمیر خزي د خپل سرو زرو غاڼي وخت نا وخت په زرګري کې بدلوي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ شي چې وګما جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیر چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي، او د نارینه اولاد په دنیا تراته کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ ازادي ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوخه کول، تحصیل کول او نورې ازادۍ. خو د نجلۍ په وړاندې بیا دا هر څه برعکس دي. د نجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاصه توګه د شمه ناری نخپلوان. انجونې له پیدایښت تر ځواني او حتی تر زړښت مجبورې دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا پراتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونې له خپل جنسیت بیزار شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیده د 12م ټولګي زده کوونکې د خپل مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
ازمک په کور کې د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. یعنی مثلا هغه زما پلار او مور کورسونه ته لګي، او کله چې زه ورته ووایم یا مور ته مې ووایم یا پلار ته مې ووایم، نو دوی ما باندې په قاری کې او وایي ته ورشه د کور کارونه زده کړه چې ته د بل کور یې یا مثلا ته واده کړې.
د مور او پلار دوګونی چلند کولای شي چې د وخت په تیریدو سره نجونې له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره چې له دوی سره یې دوګونی چلند کړی لري کړي. دغه نجونې به راتلونکي کې ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازې ګڼي